پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم ستړي مشایزه صفی الله ستانگزایم تاسو د ازادي رادیو د غرمنی خبری مجلې ته رابولم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. دغه پروګرام د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري خبری گیاوري چې نن په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ رسمن خبری پیلېږي. د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې هندي جټ الوتکو بمبار کړی او د پاکستان تند غبرګونې پارولی دی. هند وایي چې په دې برید کې د جیش محمد دلی روزنیز مرکز وشته ده. نور مسائل هم لرو خو تر ارسمخ کی خبرونه ل احمد تکل اورو.
په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې نن رسمن پیلېږي. مشرانو جرګه د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې په تکتیکونو کې د بدلون د اعلان هرکلی کوي او پاکستان پر هند تور لګولی چې پوځي الوتکې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د پاکستان هوایي قلمرو ته ننوتې دي. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې نن رسمن پیلېږي. ښاغلي خلیلزاد پرون په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له نوي ټاکل شوي مشر ملا عبدالغنی برادر سره د لومړي ځل لپاره ولیدل، خو طالبان وایي چې ملا برادر په قطر کې له امریکایي پلاوی سره د سولې د پنځم پړاو خبرو مشري نه کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې وویل د دې څلور ورځنیو خبرو مشري به د پخوا په څیر شیر محمد عباس ستانکزی کوي او د ارتیا په صورت کې بل ملا برادر څخه هدایت اخلي. په دې خبرو کې افغان حکومت ګډون نه لري. مشرانو جرګه د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې په تکتیکونو کې د بدلون د راوستو د اعلان هرکلی کوي. د مشرانو جرګې د دفاعي او امنیتي کمیسیون مشر محمد هاشم الکوزی پرون ازادۍ رادیو ته ویل چې د جګړې د تکتیکونو بدلون به په هیواد کې د جګړو پر مهال د ملکي تلفاتو کچه راکمه کړي او د تروریزم پر ضد د اغیزمنې مبارزې لامل بشي.
وزارت دفاع یا د وزارت داخلي یا د امنیت ملي یا د ورګن هاي مال رهبری په جنگ کې تغیرات راولي، هغه د ولس په خوشاله د عملیات په کامیاب او بریالي او کثیر دوی او خارجيان خپل په خوشاله عملیات کې د عملیات په ناکام وي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د یک شنبه په ورځ وویل پر داسې یوه تګلاره کار پیل کړی چې په عملي کېدو سره به په هیواد کې د جګړو پر مهال د ملکي تلفاتو شمېر راکم شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د جګړې په تکتیک کې د بدلونونو جزئیات تر اوسه نه دي روښانه کړي. د ننګرهار ولایت په خوګیانۍ ولسوالۍ کې په هوایي حملو کې د داعش ډلې 15 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر نن سه شنبه په یو بیان کې وویل چې دا داعشیان د خوګیانۍ ولسوالۍ د وزیرو تنګي په سیمه کې د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې وژل شوي. د یو بل خبر له مخې په پکتیا کې په یوه هوایي حمله کې څلور تنه وسلوال طالبان وژل شوي. د پکتیا ولایت د مطبوعاتو څانګې په یوه خبر پنه کې چې نن سهار خبره شوه ویلي دي د حمله افغان هوایي ځواک تیره شپه د زرمت ولسوالۍ په ګورجي سیمه کې کړې ده. په دواړو خبر پاڼو کې ویل شوي دي چې په دې حملو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. پاکستان نن پر هند تور ولګاو چې پوځي الوتکې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د پاکستان هوایي قلمرو ته ننوتې دي. د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې هندۍ الوتکې د کشمیر بالاکوټ سیمې ته نږدې د کنټرول له کرښې واوښتې. خدای زیاتوي چې د پاکستان هوایي ځواکونو د هندي الوتکو پر وړاندې غبرګون وښود. جنرال غفور وایي هندي الوتکو څو بمونه وغورځول او بیا په بیړه وتښتیدلې. د نوموړي په وینا دې بمبارۍ تلفات نه درلود. یو هندي خبری اژانس راپور ورکړی چې د هند جنگي الوتکو نن سهار د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د جیش محمد ډلې د یو مرکز په ګډون د تروریستانو پر څو اهدافو هوایي حمله وکړي. د هند حکومت او پاوځ دا خبر تایید کړی دی. د پاکستان او هند په اړیکو کې کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې نږدې دوه اونۍ مخکې په هندي کشمیر کې د هند دولتي ملیشه ځواکونو له څلوېښتو زیات سرتیري په یوه انتحاري حمله کې ووژل شول. جیش محمد ډلې چې مرکزونه یې په پاکستان کې دي د دې حملې مسؤلیت ومنه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون له خپلې دندې استعفا ورکړه. ښاغلی ظریف دا خبر پر خپل انستګرام پانه لیکلی دی. نوموړي له خپلو خلکو مننه کړې چې د ده د اووه شپېته میاشتني کار په اوږدو کې ورسره و او له دې کبله یې بښنه غوښتې چې نه دی توانېدلی د خپلې دندې په موده کې ټولې نیمګړتیاوې حل کړي. د ظریف د استعفا د دلیل په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. ځینو رسنیو د ښاغلي ظریف د استعفا اعلان تایید کړی، خو معلومه نه ده چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د ده استعفا منلې ده که نه. اورستای خبر، د سومالیا پلازمینې مګادیشو ته نږدې د ناڅرګندو وسلوالو په برید کې لس کسان وژل شوي دي. د سومالیا چارواکي وایي برید کوونکو چې کلاشنکوفونه ورسره و پرون د پلازمینې په 12 کیلومترۍ کې په یوه سیمه کې پر خلکو ډزې وکړې. د چارواکو په وینا په لسو وژل شویو کسانو کې ډیری هغه میرمنې وې چې سړکونه یې پاکول. د میرمنو په هغه دولتي پروګرام کې چې د سړکونو د پاکولو په بدل کې ډوډۍ ورکول کیږي کار کاوه. که څه هم د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو سومالیایي چارواکي الشباب افراطي ډله چې له القاعده شبکې سره نږدې اړیکې لري د دې کار مسؤوله بولي.
احمد تکلو چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې نن په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ رسمن خبرې پیلېږي. افغان حکومت هیله من دی چې دغه خبرې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره زمینه برابره کړي.
ما امیدوار هستیم که بالاخره این نشست ها بتانه ما را به گفتگوی مستقیم میان حکومت و طالبان کمک کند.
ده هماره چه ده هند جت جنگی الوتکو نن سهار پا کشمیر بنده بمبار کرده ده. ده هند بحرنیو چارو مرسیال ویجی گوکالی وای
اندیا سترک ده بیگست ترینینگ کمپ اف ده جیش محمد این بالاکوت.
دی وایي چې هند په بالاکوټ کې د جیش محمد لوی روزنیز مرکز ویشتلی دی. نور مسایل هم لرو. د پروګرام په دویمه نیمایي کې به روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام درته خبر کړو. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. راځو لومړی مطلب ته. نن د قطر په پلازمینه دوحه کې زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی له طالب استازیو سره رسمن د پنځم دور لپاره خبرې پیلوي. پرون دواړه لوریو مقدماتي لیدنې هم کړې. په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب پلاوی ترمنځ د خبرو نوي پړاو په کابل کې هم هیلې ډېرې کړې دي. افغان حکومت تمه لري چې دا خبرې د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. نسیم شفق په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي او همداسې به د کابل په سټوډیو کې ده.
د سلام په وړاندې کولو سره، په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو د پلاوي ترمنځ د خبرو پنځم پړاو په افغانستان کې د سولې لپاره ډېرې هیلې راژوندۍ کړې دي. د عامو خلکو ترڅنګ افغان حکومت هم تمه لري چې د خبرو دا پړاو بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه برابره کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې په قطر کې د خبرو اترو دا پړاو په طالبانو کې انعطاف رامنځته او دا ډله له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو کړي. دی وایي مونږ هیله لرو چې دا غونډې بالاخره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په برخه کې له مونږ سره مرسته وکړي. د طالبانو لخوا له افغان حکومت سره د خبرو په برخه کې انعطاف رامنځته شي او په دې توګه د مذاکرې او خبرو له لارې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو شاهدان واوسو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو د پلاوي ترمنځ د خبرو اترو پنځم پړاو د دوشنبه په ورځ د قطر په پایتخت دوحه کې پیل شو. دا ځل په دې خبرو کې د طالبانو د مشر مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم برخه لري او ښاغلي خلیلزاد پرون پر ټویټر ولیکل چې له ښاغلي برادر سره یې کتلې دي. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ په تیرو څو میاشتو کې څلور پړاو خبرې وشوې او دواړو خواوو منلي چې په دې خبرو اترو کې مهم پرمختګونه شوي دي. خود زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او د طالبانو ترمنځ دا ځل خبرې تر پخوا مهمې بلل کیږي، ځکه چې هم د طالبانو باصلاحیته چارواکی ملا عبدالغنی برادر پکې برخه لري او هم ښایي چې دواړه خواوې ځینو موافقو ته هم سره ورسیږي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د اجرایه پلاوی غړی او د دې شورا سلاکار عبدالحکیم مجاهد هم همدې موضوع ته اشاره کوي. ښاغلی مجاهد ازادي راډیو ته وویل دی ډاډه دی چې طالبان له امریکا سره پر ځینو مسایلو له هوکړې سره سم له افغان حکومت سره هم خبرې کوي.
د طالبانو د اسلامي تحریک پالیسي هم دا نه ده چې یو مخ به د افغانستان د حکومت سره خبرې نه کوي. د هغوی پالیسي هم دا ده چې لومړی د امریکا د متحده ایالاتو سره په هغو مسایلو باندې خبرې وکړي چې په هغوی پورې اړه لري، ولې کوم مسایل چې د افغانستان په خلکو پورې، د افغانستان په ملت، د افغانستان حکومت پورې اړه لري، بل اخر به د طالبانو اسلامي تحریک د افغانستان د حکومت سره هم خبرې کوي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د سولې د رواني پروسې د بریا لپاره ډېرې مهمه بلل کیږي، خو طالبانو لا تر اوسه له افغان حکومت سره خبرو ته آمادګي نه ده ښودلې. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون ویل چې طالبان د سولې پر وړاندې خنډ دي، ځکه د ده په خبره دا ډله نه غواړي چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. خو طالبانو تر دې مخکې ویلي چې لومړی باید له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر موضوع له امریکا سره نتیجې ته ورسیږي او وروسته به افغانان په خپل منځ کې سره خبري وکړي. نسیم شفق، ازادي رادیو، کابل.
و موردل چې افغان حکومت هیله مند ده د قطر خبرې چې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ روان دي، د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره زمينه برابر کړی. امریکا هم وایي چې هڅه یې داد څو طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته وهڅوي. دا چې کارپوهان په دې اړه باندې څه نظر لري، د سیاسي علومو او د حقوقو له استاد ودیر صافی سره زموږ همکار اجمل تورمن په کابل کې مرکه کړې ده، تاسو یې اوریدلو ته راغلم.
زه فکر کوم چې لکه د خلیزا سره د خبرو نه چې معلومیږي موضوعاتو باندې دوی خبرې کړې دي، صرف همدغه موضوع پاتې ده چې طالبان وایي دوی د خپل عسکرو د وتلو تقسیم اوقات معلوم کړي او بیا موږ سره خپل توافق کابل د حکومت سره خبرو کولو تمام وکړو. نو فکر کوم چې دا دوی د خبرو وروستي مراحل دي چې امریکا هم په دې خوښه ده او دوی کسم توان نه ویني چې که په عسکرو وتلو باندې وغږیږو عملي کول، هغه وخت دي چې دوی د طالبانو د افغانستان د حکومت سره کینی او خبرې خپلې ورسره بیا په همدې مورد کې نهایي کړي. هم اول توافقات هغوی هم وایي چې موږ امریکایانو سره باید چې دوی په توافق ورسیږو، او امریکایان هم فکر نه کوم چې دې نه ځان وژغوري او ورسره کوي، په شرط به هم همدغه وي چې دوی د کابل د حکومت سره بیا کینی بیا خبره نهایي کړي. نو نور نو که بیا داسې واړه وو مهم نور داخلی دی افغانستان اساسی قانون و بلو بلو دی و خز و حقوق و دا خبر پاتی او اربند او حتی دای هم خبری کردی چه نور تضمین که و بنگه چه افغانستان دی توریستان و مرکز و پتنزای نشی دا طول خبری و سرشوی دی و کنی کردی دی دا خبری کردی
نو تا دی افغانستان پاسدی تو بند دا طول خبری خاقل خلیلزاد دا اغوی سر کولی شی خدا خبری خبایت پل افغان حکومت دا افغان پلاوی باید دو دوی سر وکی خاقلی داودزی هم پرونو ویل چه دا یو زمین سازی دا دا بین الافغانی خبر لپارا.
زه فکر کنم چه اغوی وایی چه کمانگا دا کابل دا حکومت سر دا اوز خبری وکو دی با بیا هم خپل اجازه و دغه د امریکانو اخلي چې داسې وکړو داسې ونه کړو. نو په دې لحاظ ولې د امریکانو سره اول نه غږیږو چې هغه د کابل حکومت هم حل وي چې موږ کینو د کابل حکومت جنجال او مشکل نه پاتې غیر د عملي کولو زموږ د تعهداتو او د امریکا د تعهداتو د تر څو چې د افغانستان اړه لري. دا یو منطقي خبره ده په خبرو کې. نو
نو دا د افغان حکومت د لپاره بیا څومره د منلو وړ وي؟
حکومت خو چې حکومت شي په رښتیا یو خبره شي یو اجماع د ملي په مسې بېګا واورېدل چې رئیس اجرائیه څه وایي او اشرف غني څه وایي، دوی په داخلي تغییر و تبدیل کې سره توافق نه لري په خپلو منځو کې. نو څه خاصه چې دومره لوی مسلې چې د طالبانو سره دوی باید مشکل حل کړي. نو
د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو استاد ودیر صافی چې د قطر د روانو خبرو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک.
جنگ دی ولک
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اقتصاد نړۍ خبرونه فیروزه عزیزی وای.
ټاکل شوی چې نن په هرات ولایت کې هوشمن پارکینګ تر پرانیستي وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې اجرایي امر وایي دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې دا شان پارکینګ جوړیږي چې ټولې چارې د دستګاګانو او کمرو له لارې تنظیمیږي. خلیل احمد یارمن ازادي راډیو ته وویل دغه پارکینګ د ګڼې ګوڼې د مخنیوي په هدف د خصوصي سکتور لخوا جوړ شوی چې په یو وخت کې د 1500 موټرو ظرفیت لري. نوموړی وایي یوه لویه ستونزه چې په هرات ولایت کې د سوداګرۍ چارې له ستونزو سره مخ کړي د وسایطو له حده زیات موجودیت دی چې د داشن پارکینګونو په جوړولو سره به حل شي. د افغانستان د قرقل پوستکي د پراختیا انسټیټیوټ وایي په تیرو دریو میاشتو کې د دوو شرکتونو لخوا 1321 جلده د قرقل پوستکي اخیستل شوی دي. د یاد انسټیټیوټ اداري مدیر نن ازادي راډیو ته وویل دې ته په پام سره داسې ښکاري چې په راتلونکي کال کې به د دغه محصول بازار ډیر ښه وي. نوموړي وویل چې تېر کال د قرقل پوستکي خرڅلاو 15% و چې د تیرو کلونو په پرتله ډیر کم و. ښاغلی عارف وایي له قرقل پوستکي څخه په کور دننه خولۍ او له هیواد بهر جامې جوړیږي چې ډیری روسیې او فنلند ته صادرېږي. نوموړی دا هم وایي چې د قرقل پوستکي صادرات د مالدارانو، هغه کسان چې د پروسس په برخه کې کار کوي او په ټوله کې د هیواد په اقتصاد مثبت اغیز لري. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1600 افغانۍ، یو درې نیمه نای بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 980 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 50 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د افغانۍ پر وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو پای. یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 40 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 540 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. نن سهار د هند جټ جنگي الوتکو د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې په بالاکوټ سیمه کې بمبار کړی دی. نوریاس نوری دغه موضوع تعقیب کړي، همدا شیبه سره په سټوډیو کې دی. نوری صاحب، هند څه ویلي دي چې څوک یې ویشتي په دې حمله کې؟
لکه څنګه چې تاسو ویل، څه کم دوه اونۍ مخکې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پلوامه په سیمه کې ځانوژونکې حمله وشوه چې په دې حمله کې لږ تر لږه د هندي ملیشو 40 سرتیري ووژل شول. د دغې حملې مسؤلیت په پاکستان کې ډیره د جیش محمد سخت دریځې ډلې په غاړه اخیستی وو او نوې ډلې هم پر پاکستان تور ولګاوه چې باید د دغې ډلې په وړاندې جدي اقدام وکړي. دغه خونړۍ حمله د دې سبب شوه چې پاکستان د هند وبخې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د همدې ډلې پر مرکزونو بمباري وکړي. نن هند تایید کړه، څو شېبې مخکې تایید کړه چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د جیش محمد ډلې پر مرکزونو بمباري کړې او د دې ډلې ډیر غړي او تاسیسات یې له منځه وړي دي. دا خبره د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویجی ګوپال نن په نوې ډلی کې په یوه خبری غونډه کې وکړه او وی ویل چې هند په مقرر ډول له پاکستان غوښتي وو چې د جیش محمد ډلې په وړاندې اقدام وکړي او د دې هیواد د خاورې دننه او د دغې ډلې د دغې سخت دریځې ډلې د روزنې او پر وسلو سمبالولو د هغوی مخه ونیسي. پاکستان په خپله خاوره کې د ده په وینا د دغه تروریستي ډلې د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره تر اوسه هیڅ پریکنده اقدام نه دی کړی. هغه وویل د باوري استخباراتي معلوماتو له مخې چې دوی ته رسېدلي جیش محمد ډلې د هند په بېلابېلو برخو کې د نورو تروریستي حملو هڅه کوله او جهادي فدایان هم د همدې لپاره روزل. دغه نږدې خطر ته په پام سره د په وینا د دغه ګواښ د دفع کولو لپاره حمله حتمي وه.
In an intelligence-led operation in the early hours of today,
هند نن سهار په لومړیو ساعتونو کې د استخباراتو په مشرۍ دغو عملیاتو کې په بالاکوټ کې د جیش محمد ډلې د روزنې په لوی مرکز برید وکړ. په دغو عملیاتو کې د جیش محمد ډلې یو زیات شمیر ترورستان د هغوی روزونکي جګپوړي قمندانان او د جهادیانو د ډلې چې د فدایي عملیاتو لپاره روزل کېدل له منځه یوړل شول. بلې
مننه. نو رسېب پاکستان څاک سلام علي خو دلای د دغه حمله په اړه باندې
البته مخکې لدی چې د هند بهرنیو چارو مرستیال په پاکستان د پاکستان د خاورې دنه د غبري تایید کړی دی. پاکستان نن هند تورن کړیو چې په زیالو ته کې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د پاکستان هوایی قلمرو ته ننوتې دي. د پاکستان د پوز ویان تورن جنرال اسف غفور په یو ټویټري پیغام کې ویلو چې هندي الوتکې د کشمیر بالاکوټ سیمه ته نږدې د کنټرول لکرې واوختې خو د زیاتوي چې پاکستان هوایی ځواکونو د هندي الوتکو په وړاندې غبرګون وښود. جنرال غفور وویل چې هندي الوتکو څو بمونه وغورځول او بیا په بیړه وتښتېدې. د هغه په وینا دې بمباري تلفات نه درلود. البته د یادونې وړ بولو چې بالاکوټ د کنټرول تر کرښې 50 میله واټن لري. یو د هند لور ته یوه هندي خبري اژانس ANI هم دا بمباري تایید کړې وه. ویلي وو چې د هند جنګي الوتکو نن سهار د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د تروریستي ډلو د یو لوی مرکز په ګډون د تروریستانو پر څو اهدافو هوایی حمله وکړې. دغه اژانس ویلي چې 12 میراج 2000 ډوله جت الوتکو پر تروریستي مرکز برید وکړ. دغه راز مخکښ سیاستوال راول ګاندي چې د سیاسي کانګرس ګوند مشر دی په ټویټر کې د مبارکۍ یو پیغام ورکړی او ویلي دي چې د هند پیلوټانو میړانه دی ستایید.
د حکومت مننه. وخت کم دی، فقط لاند کراته وای چې د هند او پاکستان ترمنځ دغه تازه موضوع به څومره د دوی ترمنځ شته کړ کې چې د جیش محمد دلی له خوا د هند په کشمیر کې د حمله نوروز تر امنځ شوې څومره به زیات کی هغه حمله چې څلور سلوخت هندي ملیشا پکې وژل شوې.
د دوه هیوادونو ترمنځ لدې مخکې هم کړکې چې موجود و. له 1901 کال راهیسې دغه لومړی ځل دی چې هند د پاکستان د خاورې دننه حمله کوي. د پاکستان او هند په اړیکو کې کړکېچ البته لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه د پلواما برید نور هم زیات کړ چې مسؤلیت یې جیش محمد ډلې منلی و. له دغې حملې وروسته د اسلام آباد او نوي ډیلي ترمنځ لفظي جګړه توده شوې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څلور ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یوه استولي لیک کې له دې شورا غوښتنه کړې وه چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پلواما په سیمه کې د ځان وژونکو برید وروسته د هند ګواښونو ته پام وکړي. او شاه محمود قریشي دا خبرداری هم ورکړی و چې د هند له ګواښونو سره به د سیمې امنیتي وضعیت لا خراب شي. هند او پاکستان له 1947 کال راهیسې چې له برېټانیا خپلواکي اخیستې او دواړه هیوادونه تاسیس شوي دي، په بشپړه توګه د درې جګړو دوه د کشمیر د لانجې پر سر.
بله مننه کوم. نوریاس نوریو چې د هند جنگي جټ الوتکو له خوا د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د وروستي بمبار په اړه باندې موږ ته جزئیات راکول او دا چې څه خبرګونونه راپارول شوي.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اجمل تورمان د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصره وړاندې کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د پنځم پړاو خبرو په اړه لیکلي دي. میثاق پلواکی ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي د قطر خبرې یو ښه فرصت کېدای شي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې ملا عبدالغنی برادر بلاخره له پاکستانه ووت او قطر ته ورسید. نوموړي پرون د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره ولیدل او نن به د دواړو لوریو ترمنځ پنځم پړاو څلور ورځنۍ خبرې پیل شي. د سرمقاله لیکونکي باور د سولې په خبرو کې د ملا برادر ور شریکېدل پر دې خبرو خامخا مثبت اغېز لري، خو په خبره واقعیت دا ده چې د دې پروسې د بشپړې بریا لپاره د افغانانو ډېرې هوښیاري او د امریکا او نورو بهرنیو اړخونو بشپړ اخلاص ته اړتیا ده. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي دا مذاکرات په داسې حال کې دي چې د افغان حکومت پلاوی پکې ګډون نه لري. په سر مقاله کې راغلی لامدې عمله د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پرون بیا هم طالبان د سولې په وړاندې خنډ وبلل او ویل دغه ډله نه غواړي چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. خو سر مقاله لیکونکي لیکي چې دا موضوع به په څو ورځو کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د مذاکراتو په ترڅ کې روښانه شي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ خبرې چې د رسنیو له سترګو پټې ترسره کیږي د خلکو اندېښنې راپارولې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې هم د موضوع په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي دي. دنیا لیکلي افغانانو ته تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د قطر د ناستو لړۍ باید ژر تر ژره یوې پایلې ته ورسیږي، نه دا چې یوازې په ناستو وخت تیر شي او دواړه لوري له هیڅ هم تیر نشي او هر څه منجمد پاتې شي، بلکې د ورځپاڼې په نظر د سولې خبرې باید داسې وي چې دواړه لوري د حسن نیت په خاطر له ځینو مسایلو تیر شي او د بدبینیو پر ځای خوشبینیو ته پام وکړي او هر څه له مثبتې زاویې وګوري. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي ویل شوي چې د قطر په غونډه کې به طالبان بیا هم له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د موضوع پر سر له امریکایي چارواکو سره بحث وکړي. سر مقاله لیکونکي لیکلي دا د دوی غوښتنه نه بلکې د دښمن غوښتنه ده چې غواړي له افغانستان نه د نړیوالې ټولنې ملاتړ ختم او شوم پلانونه یې په اسانۍ سره پلي شي. ورځپاڼه لیکي افغان حکومت په ډېر جدیت سره غواړي چې د طالب او پاکستان اړیکې روښانه شي چې پر کوم بنسټ ولاړې دي.
ازادي راډیو ته غوښتل دولس شپږ نیمه منځنۍ څپه او فم 3.5 باندې خبرونه کوو. همدارنګه ازادي راډیو ډاټ کام باندې د ازادي راډیو پروګرامونه په ژوندۍ توګه د نړۍ په هر ځای کې چاسته اوریدلی شئ.
ستاسو لا پیغامونو
سلام علیکم، زه یو موټروان یم د ساجوی د علاقه نه د توسه پاړی کې یو موږ د اور واځي کیږي چې د غلور د ماکور بندا کړی دا خلک د یاخ او د لوګي او د هر څه ډیر مشکلات مخامخ شوی دي او د موږ هغه هیڅ کوم نور وی پرون د شپې دوه نفر په موټر کې ګوت نیولې وو د یاخ د لوسه چې مرش ولا د خبره د تی دي هغه خلک لوړل او هیڅ کوم د موږ هغه نور وی کړه د موږ خبر توسه ناشر کې ادب هم ډیر توسه نه ډیر باندې نه وی او نور موږ دا مشکل دا غلاش کیږي چې موږ په دغه ډول تاسو لوري د لوګي او د تند د هر شل سم مخامخ یو یخ دی موږ په بعده سم بيخښ تا نه چې د ګوسه د هیڅ څه موږ بيخي مقصد شای موږ نه راکېږي مقصد چې کوم غاغ نه اوري په دولت کې او دا لور چې هر چا بندا کړی دا باز موټر وان په سر باندې دا د لورې دا د ولایتو د دوه خاطر خلاص نه دا چې میدان معقول ولایت کیږي او راځنه په موټر وان باندې ولایت کیږي نو دا خدای حکومت خونه باید با یو غاغ ور ویني د موټر وان د خونه ایسته ګناه ده. سلام،
السلام علیکم، زه محمد رحمان د پکتیکا برمل ولسوالۍ نن سره په اړیکه کې یم. د میشتون زړه دی چې دلته د وسه باقی لوري دی وایي ته سالاتو یو روان دا د وسه سره سبکه نه فعال شي هم دا سه باره مې ووري خراب کړی خاطر ډېر زیات مشکل دی. دلته میش د موبایل نت ورک نشتا، لوري نه نشتا او مکتبینه نشتا، کلینیکینه هیڅ ځای نشتا. دا د برمل خلک د هاشینا محروم دی. حکومت ته پچار دو چې د برمل خلک سره په دا خبره ونی غاور وکړو. دا شبکې باید زر خلستی شي، باید دغه روشن شبکه زر فعاله شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو دولس شپږ نیمه منځنۍ څپه او فم 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو په فیسبوک facebook.com/ازادي راډیو کې لوستلی شئ. په دې سربیره چې البته په ازادي راډیو ډاټ کام کې دا خبرونه هر وخت چې وغواړئ لوستلی شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
ازادي رادیو زین اوریدونکو موږ ته سمسون را لګلې دي. دوی په قطر کې د طالبان او امریکایانو ترمنځ د سولې پر روانو خبرو باندې تمرکز کړی دی. عبدالحلیم المیوان لیکلي موږ هیله منو چې دا ور د قطر خبرې ښې نتیجه ورکړي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکلي خوشبین یو چې د قطر غونډه به د سولې لامل شي. قاسم زواک بیا د هلمند لیکلي په قطر کې چې کومه غونډه روانه ده نتیجه نه ورکوي. د خبره تر څو چې وسلوال طالبان د افغان حکومت سره د سولې خبرې ونه کړي داسې ناستې ګټه نه کوي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلي دي طالبان که د سولې دغه آخري فرصت هم له لاسه ورکړي نو د افغان ملت او حکومت له غبرګون سره به مخ شي. مسلم اچکزي بیا له زابله لیکلي سوله په قطر او پاکستان کې کومه ګټه نه لري چې د ولسمشر غني سره ونه ویني.